خار کې د مایع غاز یو پلورونکي مصور ازادي راډیو ته وویل د تیلو او غازو د بایو د لوړیدلو لامل د اندېښنې په داسې حال کې دی چې په هرات کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو په وروستۍ کې له ایران د تیلو او غازو د وارداتو د بندېدو خبر ورکړی. په هرات کې د طالبانو د حکومت د تیلو او غازو د ریاست د سوداګرۍ امیر صدیق الله منصور رسنیو ته ویلي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې له ایرانه د نیمروز، فراه او هرات د بندرونو له لارې د تیلو او غازو واردات په بشپړ ډول بند شوي. نوموړي ویلي چې مخکې به په ورځني ډول ایران افغانستان ته 2000 ټنه تیل او مایع غاز واردېدل. که څه هم یو شمېر رسنیو د افغانستان او ایران ترمنځ د پولو د تړل کېدو خبر ورکړی، خو پرون یک شنبه د جون 15 د طالبانو د حکومت د مالی وزارت په خپل ایکس پاڼه د خبرونه رد کړي وو، ویلي وو چې له ایران سره ګمرکي او سوداګریزې چارې پرته له کومې ستونزې او د معمول په څیر ترسره کیږي. د ویلو ده چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د تیرې جمعې په ورځ د جون 14 وسلواله شخړه پیل شوه چې لا هم روانه ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي که د ایران او اسرائیلو ترمنځ کړکېچ زیات شي، د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګري به اغېزمنه شي. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي پرون ازادي راډیو ته وویل چې ایران د افغانستان له لویو سوداګریزو شریکانو څخه دی او په دې هیواد کې هر ډول ناکراري به د افغانستان په سوداګرۍ منفي اغېز وکړي. افغانستان د خپل اړتیا وړ ډېری نفتي مواد، تیل او ګاز د ایران او ترکمنستان په ګډون د منځنۍ آسیا له هیوادونو واردوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې په هکله یو بل مطلب هم لرو. په تهران کې یو شمېر میشت افغانان وایي چې د دغه ښار په ځینو برخو کې د اسرائیلو له بریدونو وروسته په ستونزمن او ګډوډ حالت کې بند پاتې دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له ښاره د وتلو لارې تړل شوي، دوکانونه بند او نه پوهیږي چې چیرې لاړ شي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د اسرائیلو دفاع وزیر ایران په قصدي ډول د دوی په هیواد کې د استوګنیز سیمو په هغه کولو تورن او ګواښ وکړ چې تهران خلک بیا پرېږي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د اسرائیلو د دفاع وزیر لخوا په تهران باندې د نورو بریدونو د احتمال په اړه تر خبرداري وروسته په دغه هیواد کې یو شمېر میشت افغانان وایي چې د جګړو د دوام په صورت کې به د دوی ژوند شرایط او امنیت نور هم کړکېچن او دوی له سختو اندېښنو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له یاد خاره د وتلو لارې بندې دي، دوی د پناه وړلو هیڅ بل ځای نه لري او اړ دي چې په دې نازک او نرم حالات کې هم داسې پاتې سي. په تهران کې وي میشتي افغان کډوالي چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې ورته ویل سوي چې د اړتیا په صورت کې ځان ساتنې لپاره میټروګانو او جماعتونو ته ننوځي.
ټول افغانان هم دلته یو، خو هغه ایرانیان چې زمونږ کوسې کې اوسېدل ډېری له دې ځایه ولاړل. هر یوه یې موټرې او پاسپورټونه درلودل، خو نه پوهېږم چې چیرې ولاړل. دوکانونه او مغازې ټولې تړلې دي. نن څوک کار ته ولاړه نه. موږ د ښار مرکز کې یو، هغه ځایونه باندې چې بریدونه کړي له موږ نه تقریبا له 15 تر 30 دقیقو واټن لري. په دې نیستۍ او بېوزلۍ کې چیرې ولاړ شو او چیرې ځانونه وباسو؟
د ایران په کراچ کې د آزاد اسلامي پوهنتون د نشراتو مدیر او مشر او په تهران کې بل میشت افغان کډوال سید محمد صدیق فایز ازادي راډیو ته وویل چې ټول له دې وضعیت ویریدلي او په دې ښار کې تیرو څو ورځو بریدونو افغانانو ته هم مرګ، ژوبله او زیانونه اړولي دي.
در جریان اینی عملات یکی از مهاجران عزیز ما که از سالنگ بود و در تهران زندگی میکرد،
د دې بریدونو په ترڅ کې زموږ یو کډوال چې د سالنګ وو او په تهران کې اوسېده وژل شوی او زموږ ډېری هیوادوال ټپیان شوي او یا بې کوره شوي دي. د تهران او د ایران د نورو ولایتونو فضا اوس کړکېچنه ده. که ایرانیان دي که کډوال دي، په ویره او بې باورۍ کې ژوند تیروي.
په تهران کې مشت افغانان د خپل امنیت په اړه داسې وخت اندېښنې مطرح کوي چې د اسرایلو دفاع وزیر اسرایل کارتس ایران په قصدي ډول د دوی په هیواد کې د استوګنیزو سیمو په نښه کولو تورن کړ او ګواښي وکړ چې د تهران خلک به یې بیا پرې کړي. کارتس دا خبرداری وروسته له هغې ورکړ چې ایران د جون په 14مه د دوشنبې په سهار د اسرایلو په تل اویو او حیفا ښارونو نوي راکټي بریدونه پیل کړل. څو ساعته مخکې تر هغه د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د تهران له اوسیدونکو وغوښتل چې له یاد ښاره ووزي. په ورته وخت کې د اسرایلو پوځ د جون په 14مه د دوشنبې په مازدیګر په خپله ایکس پاڼه په یو پیغام کې اعلان وکړ چې دا اقدام د دوی د امنیت د ساتنې لپاره دی، ځکه په خبره یې د عملیات به د تهران د درېیمې سیمې په شاوخوا کې پوځي تاسیسات په نښه کړي. د اسرایلو د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي چې د دوشنبې په ورځ د اسرایلو په بریدونو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او 200 نور ټپیان شوي دي. له دې سره په تیرو 4 ورځو کې په اسرایلو کې د ایران د بریدونو له امله د وژل شویو کسانو شمیر 23 او د ټپیانو شمیر بیا 300 ته لوړ شوی دی. د یادونه ده چې د اسرایلو پراخ بریدونه د جون په 14مه د جمعې په سهار د ایران په پوځي او اټومي تاسیساتو پیل شول او ایران هم غچ اخیستونکي بریدونه پیل کړل او دا نښتې لا هم روانې دي. د ایران د روغتیا وزارت تایید کړی چې د اسرایلو د بریدونو له پیل راهیسې په دغه هیواد کې لږ تر لږه 240 کسان وژل شوي او له 1200 ډیر نور ټپیان شوي دي. دا مهال په ایران کې په میلیونونو افغانان ژوند کوي. د یادونه ده چې د ایران او اسرایلو ترمنځ د شخړې له زیاتېدو وروسته د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په ایران کې د افغان کډوالو د ژوند د ساتنې لپاره له ایراني چارواکو سره په اړیکو کې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تلو نیوز خبري شبکې ته ویلي چې کارتیاوي دوی د افغانانو د زیان د مخنیوي لپاره حل لارې په پام کې لري، خو نوموړي د دې حل لارو په اړه جزئیات نه دي ورکړي.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر عام افغانان د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې د وینې د بانکونو خدماتو د کمښت او د نامنظم سیستم په اړه شکایت کوي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې سربیره پر دې چې د کورنۍ ځینې غړي په دوامداره توګه د بیلابیلو ناروغیو له امله عاجل وینې ته اړتیا لري، خو دوی په اسانه او ارزانه توګه وینه نشي موندلی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
زما خپله مجور دغه سپتال ته مې وستل راوستل مې وینه نه ولګې په خپل وینه ورکشل وینه ورلګول ډېر وخت نه جوړ و. دغه د وینې مشکل په افغانستان کې بیخي ډېر دی.
د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالغفار دی چې وایي د دوی په ولسوالۍ او نږدې نور ولسوالیو کې ډیری ماشومان او ښځې د وینې په کمښت اخته دي، خو په خبره یې دوی ورته اسانه لاسرسی نه لري. د ازادي راډیو ته وویل
معروف ارغسان مشوراوک دغه سرحد ولسوالی باندې زیات هر ځای په دغه د وینې سیستم ګرځستنه دلته په دغه سرحد کې د وینې په کمی اخته دي. هر کس نه دغه ډیره غټه ستونزه ده په افغانستان کې. ډاکټران ګرځل د مریضې سره نه دي عیار وسایل نه لري
د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالستار ورته ستونزه بیان کړه.
زمونږ په علاقه کې بعضې داسې مریضان شته دي چې هغوی د وینې سرطان لري او د وینې د کمښت سره مخامخ کیږي. نو دلته ډېرې بیماران داسې دي چې هغوی وینې ته ضرورت یې موږ زیاتره د ولایتونو مرکزونو ته یا لویو ښارونو ته بیا موږ اعلانونه خپروو او چې دغه وینې ته ضرورت دغه وینه ډېره کله پیدا شي او کله پیدا نه شي. نو دا ډېره یوه لویه ستونزه ده زموږ د ولسونو دپاره. او زموږ غوښتنه دا ده چې داسې د وینې معاینه خونې جوړې شي چې هغوی د وینې ګروپونه معلوم کړي او عام جنان د وینې د ساتلو هغه ظرفیت هم ولري او بیمارانو ته د وینې د زرخ کولو هغه وړتیا هم ولري.
ستونزه د افغانستان په شمال کې هم مطرح کیږي. د پروان ولایت د کوی صافی ولسوالۍ اوسیدونکی متی الله عابد ازادي راډیو ته وویل
کلینیک کې د وینې امکانات نشته چې پیدا شي. په ټوله ساحه کې موږ دوه کلینیکونه کوی صافی ولسوالۍ سره لرو. ولادي مشکلات چې موږ کله مریضان وړي دي نو بیا د وینې شکل ورته ضرورت نه پیدا کیږي او مشکل ډېر دا اوس نږدې ورځو کې مریضان وګرځېده، دا ټول ولسوالۍ کې سره خوري خو ګرځېده وینه ورته نه پیدا کېده.
د ننګرهار او روزګان ولایتونو ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته په استولو غږیزو پیغامونو کې ورته ستونزې بیان کړي او د طالبانو له حکومت او د روغتیا نړیوال سازمان نه د وینې د بانکونو او منظم سیستم د برابرولو غوښتنه کړې ده. که څه هم د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دې خلکو د اندېښنو او شکایتونو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ځینې ډاکټران هم دا ستونزې مني او دا حالت د خپلو ناروغانو لپاره حتی مرګونی ګواښ بولي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عصمت اندړ ازادي راډیو ته وویل،
وینه د انسان د بدن یو ارزښت لرونکی برخه څخه شمېرل کېږي، خو که چېرته دا لنډ وخت لپاره په هغه وضعیت په هره برخه قطع کېږي، هغه برخه خپله وظیفه د لاسه ورکوي او پخوانی فعالیت سرته نه رسوي، چې له دې سره سره د هر انسان لپاره ستونزې پېښولی شي، حتی د انسان د مړینې سبب هم کېدلی شي.
ډاکټر اندړ وایي، په نورمال حالت کې هر انسان بدن ته له 5 تر 6 لیټر وینې اړتیا لري، خو په خبره یې کې 2 یا 1 لیټر هم ضایع سي د انسان ژوند ورسره ختمي کی. دا په داسې حال کې ده چې د جون په 14مه د روغتیا نړیوال سازمان د وینې د ورکړې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه خبرو کړو پیغامونو کې ټینګار کړی و چې د یو انسان یو ځل وینه ورکړه ان تر 3 انسانانو ژوند ژغورلی سي. د سازمان په افغانستان کې د WHO د استازي اډوین سینزا سلواډور په حواله ویلي و چې هر څاڅکی وینه د اړمنو کسانو د ژوند برخلیک ټاکلی سي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د ګڼو نورو روغتیایي اسانتیاو خدمتونو د ستونزو تر څنګ خلک حتی د وینې د ترلاسه کولو لپاره په ډېره لومړنۍ او سیمه ییزه توګه د وینې د کمښت او اړتیا پر مهال اعلانونه خپروي. پیری چې ډیرای وخت په بیړنی حالت کې د پیرلو وسه هم نه لري او یې موندلای نسی چې آن د ناروغانو د تلف کېدو سبب ګرځي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
د خوست د باک ولسوالۍ او توتاک سیمې ترمنځ د غزه دلی 8 کیلومتره سړک د جوړېدو چارې د یو بهر میشتې ځایي اوسیدونکي په مالی لګښت پیل شوې دي. د توتاک په سیمه کې شاوخوا 1500 لوی اولي کورنۍ اوسېږي چې مخکې د سړک د لارې د خرابوالي له کبله د ولسوالۍ تر خارګوټي د خلکو او موټرو تګ ستونزمن و. نور تفصیل په دغه ریپورت کې اورو.
د خوست د باک ولسوالۍ له خارګوټي بیل شوی د توتاک سیمه ته غزیدل لاره چې د غرونو او غونډیو له مسیرتي ریګي د جوړولو او هوارکاری کارونه د یوزایی بهرمیشت افغان په مالی لګښت پیل شوی دی. سیموال وای لدې مخکې توتاک ته پر غزیدل سړک باندې د موټر او ټریکټر او تګ راتګ ستونزمن وو او مطلوب وسایونو ته پر وخت رسیدګي نشوای کولای. یو تن قومي مخاور رحیم ګل مشال رادیو ته ویل،
د لیار خراب نور د موټر او ټریکټر او داسې روغ لیار نه و، نو اوس هغه خلک بچي وو چې مریضون به وو، داسې میان دی به وي چې هغه به د ولادت مشکل به لرل، هغه په وخت کلینیکو ته نه رسید.
د توتاک په مسیر د جوړیدون کلارې مسؤلین وایي چې تر اوسه د دې سړک په اوږدو کې د 28 وړو پلچکونو او د لارې په هوار کاری 6 میلیون افغانۍ لګښت شوی او پاتې برخه باندې هم نور مالی لګښت کیږي. یو بل قومي مخور کریم محمد ویل،
تقریبا موږ اوس 1500 کور یو کنه په ملي یو چې دا موږ دې سړک نه غاټو خلو، نو موږ ته ډیر تکلیف وو ځکه دا ډیر وریاتو ویدلو داسې په پسپیر کې بوتللو، یاره خراب وو، نو سره سنتیا شو دا په چکونه مل چکونه دا چې جوړ شي لوانته یا په سنتیا.
سیموال زیاتوی د دوی لسیمې د ولسوالۍ خارګوټی لري نه دی، خو د دې لارې د خرابوالي له کبله لاس دقیقې مزل نیم ساعت وخت شوی وو او تر څنګ که موټر کې بس پرلی ډیر و نو موټر پر لپسې جمپونه وه. یو بل ځای اوسیدونکې انعام الله وایي،
چې دې سره تقریبا زموږ کله 1500 کورونه په مخکله ده، دا به په سنتیا سره د ولسوالۍ بازار ته د سید ولایت بازار ته تقریبا د سړک د جوړول سره د نیم ساعت مزل 10 میلیټر رقم شولو چې اوس موږ کولای شو 10 میلیټونو کې ولسوالۍ بازار ته ورسې.
بلوري ته هغه کسان چې په دې سړک کې د لاس په کارو مزدوري لګیا دي، هغوی هم دې کار ته وخت یو زیاتوي، لیوی خو د خپل سیمې سړک جوړوي او بل لوري ته ورته یو اندازه مزد هم په لاس ورځي. یو ځایي کارګر نعمت ولی وایي،
سړک خدا غلی تیریږي، الحمدلله
مخ روان دی مونږ ته هغه دی کور زمیناو کې برابر ده پنځه روپۍ لسته راوړو.
دا په داسې حال کې ده چې سموده مخکې به هر میاشتو ځایي اوسیدونکو د پکتیا په ځاځیاریوب کې یو نسبتا مجهز او عصري روغتون همدارنګه یو ښوونځی جوړ کړ. همداشان د خوست د تڼیو ګربز ولسوالیو د لویو دروازو په جوړولو کې هم د مسافرو د مالي مرستې ونډه ډېره ده. د لویو پکتیا به هر میاشتو مسافرو خپلو وطندارو ناروغانو لپاره د وړیا درملنې ځینې پروګرامونه هم پلي کړي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره. د ازادي ملما
سلامونه، وخت په خیر. د ازادي ملما خبرونه ته خرغلاست. نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس ملما دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس پورو پاکي ژوند کوي. زمونږ ملمنه اغلی ګلالی کریمی ده. ګلالی جان سلامونه، وخت په خیر. کراته وی چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبري لوه، خو دې له خبري لای سره خپل مين نه د پرې کړی او خپل مين نه د پرې خورغلی ده په فرانسه کې د خبري لې کوي. ګلالی دغه مزل کراته تشریح کې ورته وی چې څنګه دی په فرانسه کې دغه مزل پیل کړی ده او بل اخر دلته دی میدان ورته ور کړی ده.
سلامونه اوس جان تاسو ته او ټولو کتر ملودونکو ته. هله د ټول ورو جوړ وسې ډیر زیاته مننه کوم. ل رسنۍ سره ازما د کوشنواله مینه ولا او ډیر علاقه مې درلودله چې زه یو خبري علي با پریزنټر و سبا د تر څنګ ټول رسنۍ زمي دی کارونه شو ول زما سره مینه ډیر زیاته ولا. نو تقریبا زه د دیارلو سکلو شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لومړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه. په هغې نه وروسته یو دوه کاله وروسته یو راغلم یو بلې خبرونې ته د کورنۍ ډیوې په نامه باندې چې په هغې کې د ښځو د وضعیت په اړه د ښځو د ستونزو په اړه مې خبرې اترې کولې له مېلمنو سره، همداسې له هلکانو او نجونو سره. په ټولو سره مې د ښځو د هغوی د کورنۍ ستونزې، کورنۍ مشکلات، البته د زابل په سطحه ورسره خبرونې درلودلې. نو مینې مې رسنۍ سره ډېره زیاته وله. بیا یو څه مونده زابل کې پاتې شوله. ما دغې څخه وروسته لرم چې ستونزې ماته پیدا شوله، لیکن اولینه ښځینه خبرې اله زه هم په زابل ولایت کې چې زه راپور سوم رسنیز فعالیتونه مې پیل کړل. هغې نه وروسته بیا زه راغلم کندهار ته. کندهار ته هېڅ وخت پاتې شوله ما امنیتي ستونزې مو له رسنیز فعالیتونه مې هم سره لودلې. یوسه فعالیتونه مې یوه تلویزیون کې ورسره ول. هغې نه وروسته بیا راغلم کابل ته، او کابل کې مې په نړیوالو رسنیو کې خپل فعالیتونه پیل کړل. نو کابل کې 2018 کال پورې ولم. هغې نه وروسته کله چې بیا نوی
حکومت اوس ګلالی جانې پر همدې باندې به وغږیږو چې هلته تاسو په بېلابېلو تلویزیونونو کې کار کړی، پر هغې به مزل باندې به هم خبرې وکړو. که راته دا وایي چې څنګه فرانسې ته راغللې؟
په 2018 کال کې کله چې نوی حکومت راغله افغانستان ته، یا په عام اصطلاح چې وایم کله چې طالبان راغله افغانستان ته، نو زه لا وطن کې وم، سو میاشتې وطن کې وم، او ما له ځینې د طالبانو چارواکو سره مصاحبې هم درلودلې. اما په روسیو کې زما په خپرونه باندې بندیز لګېده، یا ډېر ټینګار باندې کېده چې زه خبرونه کې مې یازما ورشتان معلومیږي، یا مثلا نارینه مېلمنو سره خبر ډیر کوم، یا خندا ډیر زیاته کوم. زه باور کوم چې ما نږدې د سر ټول خبر د چې ما درې ځله دغه خپل سفر کنسل کړی و. نو مې غوښتل چې دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راسم. اما په وروستیو وختونو کې چې ډیر و مې کتل چې وزر ډیر ګډوډ کېده، یا اسما سره خپل انساني ازادي اخیستل کېدله، یا یو پریزنټر یو خبریال یو ویان چې کومه ازادي لري هغه له لاسه ورکړي، دې ته زه مجبور کوم چې له وطن څخه راووزم او پاریس په لور راسم.
بله، دغه پاریس ته چې تاسو راغللی د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس ته راغلی کنه کوم بل ګاونډي هوا ته لاړلی، بل اخر لغه ځای څخه بیا تاسو بیرته فرانسې ته راغللی؟
زه له کابل څخه ډایرکټ راغلم قطر ته. قطر کې زه یو دوه هفتې ولم تر څو ما ته د فرانسې ویزه راسي. پس له دوه هفتو څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله. هغې نه وروسته بیا راغلم پاریس ته، او پاریس کې مې یو نوی ژوند دوه ارسنی ول. که څه ما د مهاجرت په اړه ډېر معلومات دلته نه درلودل چې دلته مهاجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي. زه چې راغلم تقریبا دوه میاشتې، یو میاشت او بخښنه سره، زه یو هوټل کې ولم چې زما ټول ارسه حکومت راته مخته وړل مرکز مسندونه زما ټول دولتي کارونه لغې نه وروسته زه بل شهر ته ولېږلم هلته چې دې ته مجبور کړم چې زه باید په خپل پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم.
بله بله همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوئ د هغې چې له ستونزو راته وایي چې هلته م ستونزې وي ځکه ډېری داسې کسان چې له کله افغانستان راوتلي دي یا ګاونډي هیوادونو کې پاتې وي یا قطر کې پاتې وي دي له ستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي.
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو دوه هفتې زموږ کوم کورونه چې موږ ترا کړي ول یا کوم امکانات چې موږ ته برابر کړي ول ډېر عالي ول او موږ ورڅخه ډېر خوشاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغله دلته ستونزې ډېرې زیاتې ولې موږ فکر کوو چې زموږ دغه ژوند یا زموږ دغه میلمه پالنه به هغه د قطر په ډول باندې اما ما په هغه شکل باندې نه ولا دلته موږ له ډیرو زیات امنیت ستونزو سره مخامخ شولو. شخصا زه خپله باور به مران نسی ما څلور ځله د امنیت ستونزو له وجه خپل شخصي ادرس بدل کړی د خپل کور بدل کړی له پاریس نه یو شهر نه بل ځای تللی یم بیرته له یو شهر نه بیرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسې کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې په افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړی و دلته چې کله زه پاریس ته رالم ولې ما پوړنې نه دی په سر کړی. په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړله چې ما ته ډېرې زیاتې پیدا شولې. بیا دلته فرانسې کې ما د امنیتي برخې څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېره زیاته همکاري وکړله چې زه د پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ځای راکړې و هملته ولم مدرې سو وخت پورې تر څو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کړم او خپل اداري کارونه چې کوم پاتو لږه هم سرته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه شولم او دلته اوسم چې کله زه راځم دفتر ته له دفتر څخه بیرته ستر کور پورې زم زه باور کوم ماسک زم یا ماسک اچوم یا خپل لار تغیر کوم یا خپل سټایل تغیر کوم. نو له هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله بله د دې تر څنګ چې تاسو دومره ستونزو سره راغلي یاستې فرانسې ته کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي د دې تشویش د سر نو چې ګواکې د فرانسې کار به دی ونی شي؟
نه بلکې زه په دې باندې باور یم چې فرانسا موږ ته ژمنه راکړې ول چې موږ به تاسو له افغانستان یا کابل څخه وباسو دې ته به مو راوړو او فرانسا کې به خپل ژوند ولري. البته زما لومړنی پرواز یا لومړنی هغه د کیس پروسه چې ولا زما سپین ته ولا چې زه سپین ته راځم بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته چې هغه خپل وغوښتل چې زه راځم خپل فرانسې ته موږ سره نه ولا کله چې قطر ته ولاړو هلته موږ د نور مجرونو وضعیت وکتل چې هغې له کلونه کلونه یا دوه درې کاله یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول چې هغوی امریکا ته تلل یا جرمني تلل یا دغه اروپایي هیوادونه ته راتلل. له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونو ته منتظر ول. الی متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شول چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ سي. بیا په هغه وخت کې موږ له مسؤلې ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي کله کېږي موږ ته ویزې څوک راځي که څه موږ دوه درې ورځې تېرې سوې ولې خوشبختانه بعد له دوه هفتو نه وروسته موږ ویزه راغله
بله. یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پریکړه و چې بل اخر خپل وطن خپل ټاټوبه هغه ځای پرې دی کډواله دي شي هغه به دومره ستونزه سره مخامخ شي هغه څه چې کله چا تصور کړی نه ک خپل کور خپل وطن اوزي کوم ستونزه سره به مخامخ کیږي ته پریکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه و؟
باور وکړئ اوسې جان زما لپاره ډېره ستونزمنه وله ډېره زیاته ستونزمنه وله چې په هماغه مازدیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښوده او دې پلو ته راغلم. لس بجې زه د کور نه ووتم د خپلې مورکۍ نه د خپل پلار جانه مې خدای پاني او میدان طرف ته روانه سولم. دا تصمیم زما لپاره ډېر زیات سخته ولو حتی کورنۍ مې خبره وله چې داسې یو پروسه روانه ده خو په دې باندې نه وو خبره چې زه په دې سبا باندې خپله کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لرې سفر کوم. معلومه نه ده چې بیا به راوګرځېږم که نه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم دفتر نه ډایرک ولاړم ولاړم یو څه شیان چې په کار ول هغه مې واخیستله او بیرته کور طرف ته راغلم. بس د ماښام مې د خپلې کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله یو ځای ناستم ولو او د ډوډۍ اخیر کې مې ورته وویل چې مورې یا پلاره کورنۍ ټولو غړو ته چې داسې یو تصمیم نیول سوی دی او سبا لس بجې زه باید میدان ته ځان ورسوم. نو زما مور زما پلار زما د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه شول او په دې باندې خوشاله ولت زه یو امنیتی ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوسي او هغه ته خپل انساني حق مې خوب تر لاسه کړی وي. نو هماغه سهار لس بجې د خپل مورکۍ خپل مور پلار نه مې خدای پانی وکړه او میدان ته راغلم. څلور بجې د کابل میدانوي څخه مې پرواز و او دې طرف ته راغلم قطر ته. ډېر زیاته سخته وه د وی خبریاله په صفت باندې چې زه خپل وطن مل لاس ورکړ، خپل وظیفه مل لاس ورکړل، خپل نږدې دوستان مل لاس ورکړل، خپل همکاران مل لاس ورکړل. زه فرانسې کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره د بیکې رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې ایستاخه خپل ځان مل نسو پیدا کولای. ژړل می حالات می شنول ځکه ما خپل وطن لاس ورکړی او خپل کورنۍ مل لاس ورکړی او خپل مسلک مل لاس ورکړی.
بلې دقیقا همداسې ده. اوس فرانسې ته چې ورسېدې ګلالې جانې، اول ورځ یې آلته څنګه پیل کړل؟ لوی مزل دې کړی و، له قطر څخه فرانسې ته ورغلې وې، دا یو لویه فاصله ده. بیا د یو خبریالې په توګه باندې چې هغه لکه څنګه چې تاسو خپلې ویلې، خپل هر څه دې له لاسه ورکړ، کور، کورنۍ، وظیفه، هر هغه یو څه چې په خپل هېواد کې چاته ملاویږي او ترلاسه کولی سي، هغه ته ټول له لاسه ورکړل. دغه اوله ورځ په فرانسې کې څنګه تېره کړله؟
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدلم، زموږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته، زه ماښام راورسېدلم. درې څلور ساعته زه میدان وای کوم تر څو زموږ پاسپورټونه زموږ هر څه دوسیه چې کې هغې نه وروسته موږ هوټل ته یوړو. کله چې هوټل ته ولاړو موږ هوټل کې ولو، ډېر زیات کړی ولم، همداسې ویداس ولم. کله چې ویداس وم سهار وختي راکښېنستلم، دغه سهار وختي زما لپاره راکښېنستل یو بل ډول سهار و، یو بل رقم وخت و، یو بل رقم صحنه وله. چې زه له خوبه راپورته شوم، ما سره یو بله ملګری مې هم وله چې ما ته وویل پورته سه خوب دی پوراسلو، دی ورکم ګنګس ولم، سی بل بل نړۍ کې ولم، دغه شونډه مې موتلې او پازه مې موتلې ولا، یو د خوشاله احساس مې نه کوي. هغې نه وروسته باور کې ما ډوډۍ نه ده خوړلې، هماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې ولا، بیا هماغه پسې ویده سوم، هماغه مازیګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبوره کړم چې زه باید هوټل نه ووځم، لږ وګرځېرم، لږ مې هغه وضعیت سم سي. نو هماغه هغه سهار چې زه له خوبه راپورته سم، یو بل ډول سهار زما دپاره، یو بل دنیا ولا، یو بل نړۍ زما دپاره.
بله بله. دلته په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوي، څنګه مو دې ته پام شو چې بل اخره ک دومره ستون سره مخامخ شوی یا سی بیا غواړي چې په خو درېږي او بل اخره دغه مسلک چې تاسو لري په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوي؟
په فرانسې کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړل او مخبل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل، ما یو مغازه کې کار شروع کړ چې هغه مغازه زه دلته سوپر مارشې ورته وایي په ټوله فرانسه کې. د هغوی سره مې کار شروع کړی تقریبا یو اته میاشتې، له هغوی سره ما کار کوه، یو د هغوی سره د ریسپانسبل کیس په برخه کې مې مسؤلیت درلودی. زما لپاره یو خدا شو چې ما فرانسوي ژبه پکې زده کړله، د هغوی د کلتور او فرهنګ سره ډېر آشنا شولم. دې تر څنګ زما مالي همکاري ما سره اسما مالی برخه را تقوی کوله. هغه نو وروسته په فرانسې کې په 2008 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و. کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول، بیا دغه تلویزیون دغه پریکړه کړې و چې موږ کولای شو تلویزیون لاري دوی ته زده کړې ورکو. په کورونه کې هغه خويندې چې له زده کړې څخه محروم دي، په کورونه کې د خپل کورنۍ ترڅنګ خپل درسونه مخې ته یوسي. ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنونو کې ولیدل، زیاته خوشاله سوم. زما خپل فرانسوي دوستان زما څخه غوښتنه وکړه چې دغه راپور ماته زما فرانسوي دوستان را لېږلې وو، د فرانسې د جنوبي زون د پارلمان وکیل چې دغه راپور ماته ولېږلې چې وای دا یو ډېر په زړه پورې خبر ده، ماته ولکه ګلالې ته علاقه لري دوی سره کار وکړه. ما چې کله دا راپور ولید، یو دې راپور په اړه ډېر ښه لیکنې سوي ول، او د دې فعالیتونه مې ولیدل، بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم، دوی سره باید زه کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نور هم لا پیاوړې شي. نو بیا دوی ډېر خوشاله شول چې دوی سره مې کار شروع کړ، او وس فلند پښتو خبرونه، دوستانه خبرونه، او بشنو وګ خبرونه، او دلندوی خبرونه مسولیت په غاړه سره لرم.
ډیر ښه. څه احساس لرم دا اوس په دغه تلویزیون کې کار کوي، په پښتو ژبه لپاره کار کوي، فکر کوي دا ښه فرصت کېدلی سي دا کډوال لپاره، دا افغانان لپاره چې هغه د افغانستان خبرونه باندې شوې دي، یا دا ډول خبرونه تل نه وړاندې کی، تاسو کولای شي چې دا فرصت ورته برابر کړئ، دا خبرونه دغه په ځړ باندې وړاندې کړئ.
بله بله، زه ډیره خوشاله یم فعلا، او زه دغه خوشالي د خپل ولر اوس په سترګو کې وینم، د هغوی په خبرو کې وینم. زه چې کله یو میلمه ته زنګ وهم چې هغوی لکه ما غوندې مسافر یې په نورو هیوادونو کې، بل خصوص موږ مسلکه، ورته وایم چې زما سره په دوستانه خپرونه کې از ډېر د خوشحالۍ احساس کې ډېر خوشحالي، ځکه د دوی زړونه ډک دي او دوی دا رقم تفریح خپرونو ته اړتیا لري. نو کله چې زه د میلمنو خوشحالي ګورم، د دوی د لیوالتیا ګورم چې له ما سره په خپرونه کې ګډون کوي او په خپرونه زما سره په خوشحالۍ سره مخ ته وړي، ما ته لا هم نور انرژي راکوي چې دغه ولس یا دا خلک ورته اړتیا لري. د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس دی، هلته موږ فعلا تفریح خپرونې نه لرو، موږ داسې خپرونې نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دوی ساعت تیر شي، د دوی دا فکر بل ډول شي. نو همدغه یوازینۍ لاره ده چې دوی دوستانه خپرونې یا داسې تفریح خپرونې وګوري، تر څو دغه جورون له وځه څخه خبر ارس چې هغه په اروپا کې ژوند کې دغه ژوند په څه ډول دی، دغه د جالب خاطره څخه خبر سي او د څنګه په خبرونه کې جالب برخه هم دي چې د دې د سرګرمۍ لامل هم کېدلی شي.
بله، فرصت نورو افغانانو ته هم چې په اروپا کې راغلي د بخصوص خبر اعلان چي دي، هغه ته هم په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوي ورته مساعد کېدلی شي یا مساعد شوی دی، یو فرصت دغه لپاره ده کنه د ګوت په شمیر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلي سي په مغه خپل مسله کې پاتې شي او کار کوي.
البته بیګم تلویزیون لکه څنګه چې لنوم څخه مال میږي یوازې د شوز د پاره ده، او زموږ انوان هم دغه دی چې د شوز بیګم تلویزیون د شوز لخوا یوازې د شوز لپاره ده. ډیر فرصتونه موږ شوز ته ورکو، هغه خبریالانو ته چې هغوی په رسنیو کې کار کړی، په رسنیو کې پوره تجربه ولري او په رسنیزو فعالیتونو یا په رسنیزو په ټولو برخو باندې دوی پوره معلومات ولري، هغوی ته ډېر فرصت ورکو په ښځو کې. اما په موږ نارینه هم لرو، په تخنیکي برخه کې، مالی برخه کې، یا اداري برخه کې، خو ډېر فرصت د هغو مېرمنو دی چې هغوی په رسنیو کې کار کړی یا په رسنیو کې پوره تجربه ولري.
بله، یو مقایسوي بحث کوم که تاسو ولرو چې تاسو هلته په لدی وړاندې بیلابیل تلویزیونونو کې کار کړی دی، فکر مو کوئ چې بل اخره فرانسې ته به راځي، فرانسې کې به ژوند پیل کړي، هغه هیواد چې هیڅ چا معلوم نه وي څه به کوي، په کوم کارونو باخته کیږي، تاسو پکې دغه یو فرصت درته پیدا شو چې بل اخره خپل مقصد لکه به د مور کوي تلویزیون کې به کار کوي، دغه فکر مو کله ځان سره درلوده؟
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و، زما ټارګټ همدغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم. تل مې همدغه ذهن کې و مې چې زه نورو برخو ته نه جوړېږم، که زه یو مغازه کې کار وکړم، که زه بل ځای کې کار وکړم، زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې کوم څه سره چې زه مینه لرم. نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوي، د مغازې تر څنګ باورو کې ما 15 بجې به کار شروع کوي تر مازدیګر 2 یا 3 بجو پورې د کار ټایم ځینې وخت فرق کوي، نو هغه معمولا چې ولو هغه تر 3 بجو پورې ولو. نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوي، هغه نو وروسته به زه تلم خپل فرانسوي ستان سره به نږدې کښېنستلم، عملته له هغوی سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول او د فرانسوي رسنیو په اړه به معلومات ترلاسه کول، خپلې فرانسوي ژبې کې چې کومې غلطیانې ما درلودل هغه مې اصلاح کولې. زما یوازینی ټارګټ دا و چې زه باید بیرته رسنیو برخې ته راسم، په رسنیو کې پیسې باید کار وکړم. خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړ او دلته رالم، له دوی سره مې کار شروع کړی، اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم ورسره او خپل فرانسوي درسونه هم ورسره وایم او له دوی سره کارم کوم. خپله هیله مې له لاسه نه در کړې او په ځان باندې باور هم لرم چې بیا هم په رسنۍ کې دوام ورکوم، په رسنۍ کې به کار کوم.
بل تاسو وړاندې ویل چې په مغازه کې مو کار کوه، کله چې مغازه کې کار کوه روحان څومره نارامه وي، ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې وکاس کار کوي، دا څومره خورا لوی توپیر دی د دې منځ کې؟
باور که ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړی، د دې بیانول ډېر زیات سخت دی. که څه هم په کار کولو کې یا په حلالو پیسو پیدا کولو کې څه نه مرسته، یو نوې تجربې انسان ترلاسه کوي. زه هغه وخت به ډېر ځورېدلم کله چې د مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې به راتلل، چې به زه پېژندلم یا زما له نوم سره به آشنا ول، هغه چې به کله ماته کتل چې زه مغازه کې یم یا زه د کیس په سر باندې یم یا له دوی څخه پیسې اخلم، یو بل ډول به ماته کتله، دا دوی د عکس العمل ما باندې به ښه نه لګېدې. که څه هم دوی به له ما سره ښه خبرې کولی، ښه مینه به راکوله، اما د دوی دا لا چې به ما کتی، د دوی دا چلند چې به ما کتی، زه به ډېر ځورولم. کله چې زه به د شپې کور تلم، یو رقم ناامیدي احساس به مې کوی، کله به مې له ځان سره ژړل چې ولې داسې څه وسي، ولې موږ هر څه له لاسه ورکو، ولې موږ خپل وطن له لاسه ورکو، مش خپل دند له لاسه ورکو، اخر ولې ځان به مې دا پوښتنه کوله. اما بیرته خپل ځان بیرته ما خپل ډاډګرنه ورکوله چې دا د ژوند شروع ده، زه په یو پردي واد کې ما دلته ایسوک له تا سره کومک نه کوي، که ته هم دې ځای نه مغازه کې کار کوې، ستا یو نوې تجربه ده، ته هم دې ځای نه پیسې پیدا کوې، هم دې ځای نه خلکو سره آشنا کېږې، هم دې ځای نه ته ژوند شروع کوې. نو ذهنی ور سره ډیر نارام و، مغه وخت ډیر نارام و چې کله ما خپل افغانان ول دل شي کله ما غزه ترتل او کله چې ما سره مخ مخ کې دل او دی بل ډول ما ته تل چې ال دې تلویزیون کې کار کوي د زدا یو مغازه کې کار کی دی ب ډیر نارام کړم.
بله بله، راځه چې یو مقایسه وکړو. دا چې لزابل نه تکابل تراغلی او بلخه بیا کابل نه فرانسې تراغلی، څومره تغیرات دی احساس کړل؟ اتمان تغیرات خورا ډیر زیات او اول دا چې زابل نه تدغه مزل پیل کړی دا په زابل غوند ولایت کې خبرې علي خورا ډیر زیات سخت دی ونجلی ته بیا لغز څخه کابل تراغلی بیا کابل تر فرانسې پورې راورسید او دلته په تلویزیون کې کار کوي. دا مقایسوي باس کوم او ته وکړو څومره د مقایسې وړ دی؟ ډیره
جالبه کیسه ده اوسې جانې. په زابل کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه ده چې هلته د ښځې په فعالیتونو باندې هلته نجلۍ چې مکتب ته هم ځي خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیانو سره حساس دي. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ زما خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم. یو رقم بل رقم چلند بي له ما سره کوي، یا ته د هغې اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تیر سوی ولو قسم کله چې ما پاغل ته پرسنې کې کار شروع کړ د پلان مې پټ شروع کړی و. زما مور کې او زما مشر ورور له ما سره امغاج ول یا زما سره په همدې راز کې پټ ول. خو هغه مدیر زما پلار ته ویل ول چې ستا لور نن نه ده راغلی ولې مریضه ده. خو هغه پوهېده چې خبر نه ده چې د دوی سره کار کوم. خو دا خبرې په دې شکل ورته رسوله چې ستا لور له مور سره فرزنیسو فعالیتونو کې بوخته ده. کله چې پلار مې کور ته راغلی ما ټول شته د سره کار شروع کړی ده. د ماغه مدیر نوم یې راته واخیستل ما هیڅ هم ورته ونه ویل. یو رقم رنګ د سزیر واوښتی. بیا مور مې ورته مخته سوله چې و کار شروع کړی ده. ما ورته ویل ته شروع یې که ځکه ورسره مینه لري او تل همدغه یادوي مکتب کې یا چیرې همدغه موضوع به ډېره یادوله. بیا هغې ځاینه چې کله امنیتي ستونزې پیدا سولې هلته زما مور ته خطونه لېږول کېدل چې ستا لور ولې رسنیو کې کار کوي باید دې ځاینه بنده سي. او ډېر کوچني وو هماغه وخت کې. په دې شان زه هېڅ نه پوهېدم چې اختر څه ته وایي ګواه څه ته وایي. ما فکر کوي چې هغه هم نارینه دی زه ښځه یم. دومره توفیر ما ترمنځ نه لیدی چې موږ بس صرف انسانان یو کار کوو. نو وخت په تیرېدو سره زه په دې څیزونو باندې پوه شوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نارینه د ښځو سره ډېر حساس دي. نو هماغه امنیتي ستونزې ولې چې زه خپلې مور خپل پلار دې ته مجبوره کړم چې زابل ولایت باید پرېږدم باید کندهار ته ولاړ شم. کله چې کندهار ته ولاړم هلته مې له امنیتي ستونزو سره مخامخ شوم. بالاخره بیا رالمه کابل ته.
بله بله، د خوانځي مسله دې یاد کړه. لکه د خوانځي له دوران دې راته وی ګلالې جانې چې خوانځي کې څنګه به هلته دې مینه لم دغه خبره لې سره پیل شوې والا قدر ته درلودل کنه.
او زه د درل سکالو ما زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به نه مکتب نه چې خلاصم غاری کو زتلم دفتر تلم ګرمیبم ولا ما ګرمیبم و یا خبم ولا زما خوشدل چې زولارسم خپل خبرونه سب کم. او یو ځانته مې ورکم د شي ساس کوي انرژي ساس مې کوي ډیره خوشاله خپل سم فانت مې ول چې نسمه خبرونه د لایف خبرونه به مال بایت وای او تکرار په دغه وخت دی. بیا به دا سره چې برته دفتر ته دغه مکتب ته تلم هغه ډیره تشویق ولا ما غوي ډیره خوشاله ول. حتی دا مخ په له هله دا غوي پستر وکړي لیدل چې هغه به موشتل چې رسنو کې کار وکړي. اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسمه یامې لسمه سم فرصت کړو کې هغه نور څه کوژدای کې واده وکړي. دا غوي مینه چې مې لیدل او مکتب کې هغه به زه تشویق کوله ما چا به راته توفیر اوړه چا په پریښ کې نه ولامه هغه نورم زه دې تشویق کړم چې زه باید لام پر سنیزو فعالیتونه باندې لا هم بوخت سم خپل فعالیتونه ته دوام ورکړم.
بله بله، یو مسله که زه یاد کوم ګلالې جانې وړاندې تاسو ویلې چې خورا ډیر زیات ستون سره مخامخ شي کورنۍ ستون سره د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو ستون وګورو د داور کې په دغه دوره کې آیا احساس دې د کله نه د کړې چې ستړي شوی یا وای چې نور دا مسله نه غوړم باندې کوم کنه تاسو روح نورم درکوله بل اخره دې مزل ته دې مورکړه
باور وکړه. اوسې جانې لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه د ډېرو سکالو د انسان عمر ډېر کم وي هېڅ په هغه شو بد باندې نه پوهېږي. صرف په دغه وخت کې انسان باید ټول زده کړې وکړي او کورنۍ مینې ته اړتیا لري. اما زه یو رقم زما مینه وه چې زه باید رسنیز فعالیتونه باید ولرم. ولې موږ په زابل ولایت کې خبریاله نه لرو؟ د زابل ولایت والي ولو چې نوم یې نه اخلم. حتی زه ډېره کوچنۍ ولم ما ته د دې اجازه نه راکوله چې زه ولایت مقام ته دننه سم. ولایت مقام ته ولاړ سما الته د ناتو سفیر اتلای چې دغه ځای عکسونه واخلم یو راپور ور باندې جوړ کما د دې اجازه ما ته نه راکول چې زه ورشي نه خبر یاله ما دغه عکسونه ماتون دغه فلاتونه چې و مال دل یا دغه چلانس و مال دې زه ورکم نه هله بكم چې دا شنه خبر یاله تلویزیون کې را څرګند دل یا په درېدو رېډو لاره د دې ځغ خلګ اوردلای دا یو ډېر بد کار دی خب خپل هیله به ملاس نه ور کوله ملاتمن یو ستونزه وجود لري زه باید ستونزه پیدا کوم او د حل لار ورته پیدا کوم نه هیله سوي ډیره زیاته بهشت می خپل هیله لاس نه بل
هم څه واه څه ول ډیره زیاته چې په دغه دوره کې چې نه هیله کې دی خپل هیله دی بل لاس نه ور کوله هغه څه چې ته واه څه ول څه
زما د مور مینه ولا زما د مور تشویق کول زما د مور هغه کوي به ما ته کول چې ته واقع وینځلې ته کنور ته نه ته ورشزه او یو شزه هر څه کولای شي کته وغواړي هغه زما د مور مینه ولا هغه زما د مور الزلي ولا چې زه به په ګرمۍ کې تر لاس نیولې وم په یخ کې به تر لاس نیولې ولم تر خپل دفتر تر راډیو پورې به الته تر هغه ځای پورې به وړلم هغه زما د رئیس زما مور خبرې کړې د ډوډۍ ما ته راوړې د عمل ته چې زه هغه خپل هیله له لاسه ورنه کوم نو زه چې نن هر څه يم د خپل مور لامل یم
وغه ته شوکړې موسم ته شوکې یا ثلاثه تلیفون امدا د کورنۍ موافقه د کراتو چې دوی څه ډول در سره موافقه وکوله د مینې د احساس لکبله کنه هغه ورته وی تاسو کې لیدلې چې بل اخر د موافقه وکول دمره سختانه دمره ستونزو دمره چیلنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل
زما فلا اس ما سره موافقه نه ولو هغه مداول چې ټولنه کې ستونزې ډېر زیات ده د تاب نه لري دا ټول ستونزې په خپل ځان باندې یو زما د پلار غوښتنه دا ولا چې زه باید استاد سم یا زما د پلار غوندې و معلم اوسم شاګردان ته باید درس ورکړم زما د پلار هیله تل هم دا غوښ ما سره یا استاد سم یا باید ډاکټر سم خو کله چې باغوي ته موال چې زه نه واړم چې زه یا استاد سم یا نه واړم یا ډاکټر سم زه باید یا خبريانه سم یا د سینما برخې څوک سم کله ورته دا خبره ډېر بد لګېدله هغه اس کله وینا تنده څه کېدلای او دا ټولند د دینه د شته ټولند په همدغه شکل باندې راووسی مشر ورته مې همدغه خبره کوله هغه به تشویق کوله ما مشر ورته مې چوکې کې راته ناستو ما به سره خبرې کولې مرکیب مې سره کولې او مور سره په همدغه شکل باندې هغه کورنۍ مینه سو دا ما مشر ورو او مور مینه مې وچې زه یې تشویق کړم او زما پلار هم په دې باندې راضي کې چې زه دې ورته لاره مو زه کولای سم او اخر پلار هم په دې باندې پوسو چې زه نه اوس ازي کولای سم نه ډاکټري برخه ته راتللی سم همدغه مې همدغه مهارت په ځان کې وینم او همدغه برخه کې فعالیت لرم بیا فلار مې زما سره راځي سول او ویل چې اوس راوته دوام ورک
bale که شرایط درته برابر شي چې بل اخر دغه برنامه چوست په فرانسې کې په بیګم تلویزیون کې کوي او خوشاله مې په دغه خبرونه کې چې بولسته د خدمت کې یا خبرونه وړاندې کوي چې خلک ته قضا لري کم دغه زمينات ته برابر شي چې بیا یا ایزابل کې وکي یا کابل کې وکي د ته تیار چې لار شي دغه خبرونه لږ ځخه مخته بيسي
البته فارغه سرات زه چمتو یم چې ولارت سم خپل وطن ته خدمت وکوم زه خوشاله یم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کې مصرف کوم دغه پیسې چې زه دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم یا مثلا کوم ژوند چې دلته کوم زه خوشاله چې خپل وطن خپل ولستر څنګه وکوم زه البته نه خو هغه سرات کې هغه وخت کې چې ما ته ټول انساني اكونه راکول سي یا زه خپل ځان په امنیت کې وګړم یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه لته وګورم او د خلکو احترام وګورم زه سلفي ساده خپل وطن ته زمو په خپل وطن کې لکه څنګه چې په شوم شاه د المر تلویزیون کې باندې خبرونه درلودل په هغه شکل ورته چمتو وسو
bale pa urusi ke bia ham dil ta halat ta pakdo hal ta halat ta pakato tumra de de sas ke vich saral dumra sun sara sara biam dari ke bal akhram da faisala chita kade da ghlar ta bedama war kawi
او سې جان سونز لا هم خاتمه نه دي سونز لا هم ډیره زیاته دي زموږ پر وړاندې دلته په پاریس کې کوم ژوند هم کوو لکه څنګه چې ما مخکې یادوري وکړله مور زه خپل شخص نه فعلا د امنیت احساس نه کوم دلته لاسو سره زلام لاسو غریوانې ما زه سار چې دفتر ته راځم او بشته د دفتر څخه کور ته ځم یا خپل لار مې تغیر کړی یا خپل ماسک مې اچول یا خپل سټایل مې تغیر کړی دلته لام ستونزې ستونزې لا هم خلاص نه دي خو زه لا ورسره مبارزه کوم او زه په دې باندې باورې یم چې زما هدف چې لرم یا څه ټارګټ چې لرم ډېر ضرورت ترلاسه کړم
ډېر زیات مننه ژوندې سیغلي کریم دا چې موږ سره مو خبرونه کې موانډه خسي او د خپل مرکمه موږ سره وکوله مننه کوم
ډېر زیات مننه
مننه تاسو نه مننه